라디오.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموزه نور یاس نوري هر کلای کوم نن پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې ولسمه د 2025 کال د اکتوبر 9 ده مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پیل د سات خبرونه کوو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د هغه هوکړې هر کلی وکړ چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د طرح پر لومړی پړاو اسرائیل او حماس دواړو پر موافقه کړې ده. ګوتریش په یو بیان کې له ټولو اړخونو وغوښتل چې په بشپړ ډول د موافقې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي چې ټول یرغمل شوي کسان باید په باعزته توګه خوشي شي او دایمي اوربند باید تضمین شي. جګړه باید له یوې مخې د تل لپاره ودرول شي. هغه ټینګار وکړ چې جګړه ځپلې غزې زیات دي بشری مرستو سمدستي به زند نه نوتل باید ډاډمن شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د طرح پر لومړی پړاو سلا کړی ده. حماس تایید کړ چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له اسرائیل سره یوې موافقې ته رسیدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې نن پنجشنبه د کابینې غونډه راغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید چهارشنبه پور از هند ته په سفر ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد چهارشنبه د ورځې ناوخته په یو غږیز او لیکلي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر کړی ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې له ناستو وروسته د هند په رسمي بلنه د نوي ډیلي پر لور روان شو. د هغه په ټکو ښاغلی متقی به هند ته په دې سفر کې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي اقتصادي تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د حکومت د تر ټولو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی چې هندي رسنیو هغه 15 ورځنی سفر یاد کړی دی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د نوي ډیلي په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. ایران د فرانسې او جرمني دوه ګونی تابعیت لرونکي لینارد مونټرلوس وروسته له هغې آزاد کړل چې پر هغه د جاسوسۍ لګول شوي تورونه یې بیرته واخیستل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت فرانس پرس آژانس ته د نوموړي د خوشې کېدو پخلی وکړ. یو شمېر باخبره سرچینو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي 19 کلن مونټرلوس به د پنځشنبه پر ورځ فرانسې ته سفر وکړي. هغه د جون په 14 د اسرائیل او ایران ترمنځ د لنډې جګړې په درېیمه ورځ د ایران په جنوبي ښار بندر عباس کې نیول شوی و. نوموړی چې د سپورت او سفر مینوال دی له اروپا ایران ته پر بایسکل په سفر تللی و. د ایران قضایي ادارې ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به پر هغه لګول شوي د جاسوسۍ تورونه لغوه شي. که څه هم تر اوسه یو شمېر نور بهرنیان ایران کې بندیان دي خو نوموړی وروستی فرانسوي یادباد چې روان کال د ایران له زندان خوشي کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 او راسیالې لومړۍ لوبه له بنگلاديش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون چهارشنبه د دوبی په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. د بنگلاديش لوبډلې ام په چګټل یو بیټنګ یا توپوهنه غوړه کړې و چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 221 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 23 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د دې لوبلړۍ دوهمه سیالي د اکتوبر په 11 او دریمه وروستۍ هغه د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. د یو ورځنیو لوبو دا لوبلړۍ داسې مهال پیلېږي چې بنګلاديش له افغانستان څخه درې واړه شل اووره سیالۍ وګټلې. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د ده د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. د نت بلاکس په نوم انټرنیټ څارونکي شبکې تایید کړې چې د ټولنیزو شبکو پلاتفورمونه انسټاګرام، فیسبوک او سنپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو له لوري محدود شوي دي. په منځني کورمه کې په پوځي کاروان پرون د وسلوالو د برید له نورو جزئیاتو به خبر شي. ولې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي؟
دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای ورغځي سره هم ټچ کیږي، هم دغه ځای حکومت د وزیرستان سره هم ټچ کیږي. دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومنت ډیر ایزی شي.
پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځول لپاره پر افغانستان د امریکا د برید څلیر شتمه کلیزه و. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې د دې برید بیلابیلو اړخونو ته کتنه کړې ده. په یو راپور کې به واورئ چې د پکتیا بڼوال وایي سږ کال د مڼو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي.
نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. ترامپ په خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې لیکلي، زه په ویاړ سره اعلانوم چې اسرائیل او حماس دواړو زموږ د سولې د پلان لومړی پړاو لاسلیک کړی دی. هغه زیاته کړې دا په دې معنا ده چې ټول یرغمل شوي کسان به ډیر ژر خوشي شي او اسرائیل به خپل سرتیري د یوې پیاوړې دوامداره او تلپاتې سولې پر لور د لومړي ګام په توګه هغه کرښې ته په شا کړي چې توافق پرې شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه لیکلي بیان کې د حماس له لوري یرغمل شوو ته په اشاره ولیکل که خدای کول موږ به ټول بیرته کور ته راستانه کړو. نتنیاهو همدارنګه وایي چې دی به د پنجشنبې په ورځ خپله کابینه راوغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. حماس تایید کړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي او ویلي دي چې په دې موافقه کې له غزې څخه د اسرائیلو وتل او د یرغمل شوو او بندیانو تبادله شامله ده. خو دې ډلې په یوه بیان کې زیاته کړې چې له ترامپ او تضمینونکو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي چې اسرائیل په بشپړ ډول اوربند پلی کوي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې د ورځې په پیل کې ویلي چې ښایي دی د روانې اونۍ په پای کې مصر ته چیرې چې ځانګړي استازی په غزه کې د اوربند او یرغملو د خلاصون د یقیني کولو لپاره خبرې مخته وړي ولاړ شي. ترامپ په خپله ټولنیزه تروت سوشل شبکه کې همدارنګه لیکلي، له ټولو خواوو سره به عادلانه چلند وشي. دا د عربي او اسلامي نړۍ، اسرائیل، ټولو شاوخوا هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتونو لپاره یو لوی ورځ ده. او موږ د قطر، مصر او ترکیې له منځګړو څخه مننه کوو چې له موږ سره د دغې تاریخي او بې ساري پیښې د تحقق لپاره همکاري وکړه. د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر مستقیمو خبرو کې دغه پرمختګ د دې خبرو په درېیمه ورځ شوی دی. په دې خبرو کې چې د دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوي، د امریکا، قطر او ترکیې لوړپوړو استازي ښکیل دي. ولسمشر ترامپ په دې خبرو کې د منځګړتیا لپاره خپل زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر او ځانګړی استازی سټیف ویتکوپ استولي او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر رندر مرچ بنیامین نتنیاهو ته نږدې او د هغه د اعتبار وخت د اعتماد وړ شخص بلل کیږي د اسرائیل لخوا په دې خبرو کې استازیتوب کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې سره لدې چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیلې زیاتې شوې دي، خو د توافق د عملي کېدو، د مهال ویش له جګړې وروسته د غزې لپاره د ادارې د جوړېدو او د فلسطیني سختدریځ ډلې حماس د برخلیک په څیر جزئیات لا نه دي روښانه شوي. دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې پر اسرائیل د حماس له یرغل وروسته په غزه کې د اسرائیل د ورانوونکې جګړې دوه کاله پوره شول. د غزې چارواکي وایي د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د برید په وړاندې د اسرائیل د پوځي غبر غبرګون له پیل رئیس په سیمه کې له وش به تزره زیات کسان وژل شوی او د سیمه ډیره برخه ویجاړه شوې ده. د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس په بریټ کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوی او 251 یې يرغمل کړی چې د پاتې 340 يرغمل شو کسانو له ډلې څخه شل یې لا هم ژوند دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د انټرنیټ لارې اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نت بلاکس ان تایید کړی چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام، فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو له لوري محدود شوې دي. د سازمان پرون په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا کار د طالبانو له لوري د انټرنیټ د سانسور د نوي اقداماتو په لړ کې شوې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د نت بلاکس د تازه معلوماتو لمخې د 2015 کال د اکتوبر په 8 نیټه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی له اختلال یا بشپړ بندیدو سره مخ شوی دی. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 8 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا کار د تیرې اونۍ له مخابراتي بندیزونو وروسته د طالبانو له لوري د انټرنیټ د سانسور د اقداماتو په لړ کې تازه مورد دی. په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودولو په نوم هغه جدول کې چې د نت بلاکس لخوا خپور شوی ښودل شوی چې د انټرنیټي خدمتونو څو لویو وړاندې کوونکو شرکتونو د ټیک ټاک، فیسبوک، انسټاګرام او سناپ چټ بیلابیلې برخې هم مهاله بندې کړې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسترن ټلیکام، دولتي شرکت افغان ټلیکام او حق نت د خصوصي انټرنیټي خدمتونو وړاندې کوونکي نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکي برخې لکه د ویب پاڼې، سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي او ورته د کاروونکو د لاسرسي کچه 0% ثبت شوې ده. یوازې د ویسترن ټلیکام په دوو مواردو کې لږ لاسرسی شاوخوا 9% پورې لیدل شوی دی. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندېدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه هیڅ نظر نه دی څرګند کړی. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قبله لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینو ټولنیزو شبکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پټ پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د پراخېدو لامل کېږي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه بدیزاده د میزان په 14 ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیت د اطلاع رسونې وضعیت نور هم کړکېچن او اندېښنې زیاتوي. هغې زیاته کړه دا کار د خپلواکو خبری او اطلاع رسوونکو چینلونو د بندېدو لامل کېږي. د خپلواک خبریالانو رسنۍ له همدې شبکو څخه د چټکې اطلاع رسونې سرچینې په توګه ګټه اخلي. بلخوا دا د معلوماتو د جریان د انحصار او کنټرول لامل ګرځي. حقایق پټ پاتې کېږي او یوازې د طالبانو روایتونه منعکسېږي. دا کولی شي سانسور، اوازې او د تبلیغاتو خپرېدل پراخ کړي. میرمن ولیزاده زیاته کړه چې د ټولنیزو شبکو په محدودېدو سره به د افغانستان خلک له نړیوالې کلتوري فضا، موسیقي او انتقادي تفکر څخه لرې پاتې شي او په فرهنګي او ایدیولوژیک انزوا کې به پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروباري له جدي ستونزو سره مخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی، خو طالب چارواکو تر اوسه د انټرنیټ د پراخ بندېدو په اړه رسمي څه نه دی ویلي.
تیره ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په انکرمی ایجنسۍ کې په یو وسلوال برید کې د دوو افسرانو په ګډون 11 امنیتي سرتیر ووژل شول او درې نور ژوبل شول. د دې پیښې او دا چې ولې په سیمه کې دا ډول پیښې ډېرې تکرارېږي، نور جزئیات د مشال راډیو د خبریال طارق اورکزي په رپورټ کې اورئ.
په کورما کې پر پوځي قافلې وسلوال برید شوی چې پکې د پولیسو تر مخه د دوو افسرانو په شمول یولس امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رډیو ته پر اتم اکتوبر ویلي، د نهې پوره شاوخوا درې نیمې بجې مازدیګر د الشرزو په بانډه کې پر امنیتي سرتیرو له مخکې نه پتا کې ناس وسلوالو برید کړی دی. چارواکي وایي په منځني کورما کې پر شپږم اکتوبر په جوکی کیلا باندې د شوی وسلوال برید پلټنو لپاره د لیفټیننټ کرنل جنید عارف په مشاره کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دسته لسامې ورغلې وه چې د واپسې پر وخت ور باندې دغه برید وشولو. چارواکي ویلي په برید کې د وژل شویو امنیتي اهلکارانو شمیر د لیفټیننټ کرنل جنید عارف او میجر طیب راحت په شمول یولس جوړیږي، خو زیاتوي چې کېدی شي چې یا شمیر تر دې زیات شي ځکه چې هغلته په ځنګل کې ورک شوي تر پنځو پورې عسکرو جسدونه هم د پرتو راپور ورته ترلاسه شوی. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې تر برید پس امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي کړې چې پکې لږ تر لږه دوه وسلوال جوبل شوي، خو تر اوسه وسلوال طالبانو تصدیق کړی او نه آزادو سرچینو ور باندې څه ویلي. د چارواکي په خبره په سیمه کې تر جګړې پس د چهارشنبې په ورځ پوځي هلیکاپټرو بمباري کړې او هغلته لټونې عملیات هم پیل کړي دي. په منځني کورما کې دا دویم برید دی چې په دوه ورځو کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو کړی. کچو هم په شپږم اکتوبر پر جوګي کېلې په شوي وسلوال برید کې د پولیسو چارواکي تر مخه امنیتي سرتیرو ته زیان نه اوړېدلې، خو په تازه برید کې ورته درانه مرشوبله اوړېدلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر هم په شوي برید کې یولس عسکرو د وژل کېدو د اوختي زیان پخلی کړی، خو د ژوبلو او ورکو سرتیرو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د دغې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په منځني کورما کې له څه مودې راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتي سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وژلو پیښو سره مخامخ دي. که څه هم څو ځل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. موږ د سیمې په حالاتو پوخ او خبریال نبی جان وپوښتل چې هغه کومه وجه ده چې وسلوال په منځني کورما کې پلو عملیاتو ته دوام ورکړی. نو هغه په ځواب کې وویل چې یاد علاقه غرایزه ده چې داسې ورته د پاتې کېدلو لپاره مناسب او محفوظ ماحول پیدا کوي، او بله دا چې نورو سیمو سره په لګېدلو وسلوالو ته له هغه ځایه یو نه بل ځای ته تګ راتګ هم آسان دی.
سیکورټی فورسز لګیا دي د دوه کیلو په پریشانی کوي. نو ظاهره خبره ده چې به هم خپل مزاحمت شو کوي، ویل چې په دغه علاقې کې هغه خلک غوړي چې دی مومنټ وي. دویمه خبره دا چې یو جنکشن پوینټ غونتی کې ده، دغه ځای خیبر سره هم ټچ کېږي، دغه ځای اورکزی سره هم ټچ کېږي، هم دغه ځای کوم دا وزیرستان سره هم ټچ کېږي. نو که تاسو وګورئ نو بیا دغه ځای کې دو خلکو د پاره مومنټ ډیر ایزی شي. یو ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ ته، بل ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ ته، بیا دغه ځای کې کروي وو کې افغانستان ته هم لیدل شي. نو امو خپل خیال دا ده چې د دوی لپاره دغه ځای کې د کروي کول او بیا واپس سیف ځای ته تلل دا ډیر سون دي.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطي ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې په پراخ کچه عملیات پیل شول نو له هغه ځایه ټول وتښتیدل او پاکستانی پوځ د سیمې واک په خپل لاس کې تر اخستلو پس خراب شوی امن یو ځل بیا هغلته قائم کړو.
له خبرونو ور اخوا
پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځولو لپاره پر افغانستان د امریکا د برید څلېرویشتمه کلیزه او امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ په افغانستان کې هوایي حملې پیل کړې او د طالبانو مشران له هېواده وتلو ته اړ کړل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
څو وخت د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه، په ابتدایا ښوونځي کې په دریم ټولګي کې مې زده کړې کولې. لومړی وخت کې ښوونځي بند و، کار ډېر محدود و او د بیان یا آزاد فکر ځای نه و. ښځې او نجونې له تعلیمه محرومې وې او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت دا 40 کلن اوسېدونکی وایي یوې شپې د ده د کورنۍ او کلیوالو ژوند دومره ور بدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلی. هغه شپه چې په خبره یې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
په 2000 کال کې چې امریکا د کورزلا هم همدلته هم د حملې شپه مې هېره نه ده. د شپې لخوا د تیارو غږ، د بمونو غږونه او خلک
مهم لاسته راوړنې لوړې زده کړې د آزاد فکر احساس و او په خبره یې له ګڼو ننګونو او ناامنیو سربېره د ژوند ډېرې چارې ښې پرمخ تللې. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 1 نېټه چې افغانستان له وخت سره سم اتمه وه په دغه هېواد برید وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړۍ دوره واکمني نسکور سوه. ځینې افغانان، پخواني افغان سیاستوال، کارپوهان، ښځې او د طالبانو حکومت اوسني او پخواني چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړه سوې غونډه کې د دغه هېواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغېزمنه ونډه درلوده. ښاغلی داودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوري نظام د شل کلنې واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړې:
افغانستان دولت چې د تیرو جنگونو په ترڅ کې هم د فزیکی لحاظ هم د معنوي لحاظ کاملا تخریب شوی و. ټول نهادونه بنسټونه د دولت بیرته ورغېدل. په شل کاله کې 1.5 میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ په ډیپلوماسۍ کې، یو عزت پیدا کړ، پاسپورټ یې عزت پیدا کړ. بل اړخ، منفي اړخ چې موجود و چې بیرته جنګ پیل شو، هم د امریکې قواوو استباد وکړه، تېروتنې وکړې، هم د فقهي ځینې ملکونو دوهرنګي پالیسي مختبو کړه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هېواد په تاریخ کې توره ورځ بلل لیده. دغه شان د افغانستان خلاصون لارې شورا پخوانی مشر او د طالبانو د حکومت د لومړي دورې یو چارواکي سید اکبر اغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یرغل د افغانستان په کورنی او بهرنی سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر اغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې د ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمني نه و، د افغانانو واکمني نه و. دلته چې ومنده د خارجي سیاست ښکار و او داخلي سیاست چې مو یعنې د پروډیو د سیاست ښکار و. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي او یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټوله راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اګست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو یې د خپلې لومړنۍ دورې قوانین بیرته پلي کړي دي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي:
نه تنها چې د فساد مخه ونه نیوله، بلکې دوی هم فساد ته مخه وکړله. د خلکو باندې ژوند تریخ کړه. د دوی ټوله دښمني د ښځو سره پیل شوه. حتی د تعلیم دروازې دوی په مخ باندې بندې شولې. افغانو نجونو او مېرمنو خورا تاوان کړې، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بنګلادیش ساته ورته رسمیت نه ورکوي. سرمایه ګذاري نه کېږي. د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی.
خو د طالبانو حکومت وړاندې تل ادا کړی چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادا چې اکثریت افغانان او نړیوالې نه مني. د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هېواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
دا کوم وضعیت چې په افغانستان کې روان دی او افراطیت ترڅ تر بل اضافه کیږي، دا په خپل زمینه دې ته مساعد دی چې د سیمې هیوادونه او بلخره نړیوال په افغانستان کې په یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړه رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولای چې تر څو په ملک کې قانون نوی او ولس په حکومت ولای کې برخه ونه لري.
د 2001 کال د اکتوبر ومه چې په افغانستان کې اتمه و، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د دې لپاره پر افغانستان د برید او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډاټا کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسول باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی ور وسپاري. خملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و، پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره یې بیعت کړی و امریکا ته ونه سپاري. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-52 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمباری پیل کړي. مخکې له دې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتګ پیل وکړ او بل اخره یې حکومت نسکور سو. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې بګرام اډه دې وروسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزي کارپوهان د ټرمپ د خبرې یوازې د خپل کورنۍ سیاست برخه او د طالبانو ویرول بولی او وایي چې عمل کې څه پلان نشته، خو وبلیدل سي چې آیا د افغانستان تیر 40 کلن تاریخ بیا تکراریږي او کنه. دا یادونه ده چې امریکا او د ناتو تړون ملګري افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل سوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې فعالیت لري. دغه شان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
د پکتیا بڼوال وایي سکالې د مڼو باغونو ښه حاصلات ورکړي، خو د ساتلو لپاره یې نه سړې خونې لري او نه هم ښه بازارونه چې هغه وپلوري. نور حالې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نجیب الله آلوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا بڼوال وایي سکالې مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او به یې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزی مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وار د خرڅانو لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي، د خلک دي مڼې دي بعضې نور سبزیجات دي د خرابېږي، سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته داسې جوړې نو سبزي ډېر خرابې.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کړي، او چې دغه موږ د میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو. نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي کچېری د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکي هنریار وویل
پکتیا مڼې سیدي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم ته خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي، او له مسعودو چارواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی باسلی ده یغمره امکاناتو ته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته پرکي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی ویل
د مڼو حاصلات سکل مګه څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي لارې خلاصې دي تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته خو په میدان وردګو غزنی پکتیا پکتیکا بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډېر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هېوادونو ته هم